موضوع بحث کوي. د جرمني خبری آژانس راپور لمخې دغه جرمن چارواکي د پناه غوښتونکو د اخراج پر بیا پیل داسې وخت فشار راولي چې په افغانستان او سوریه کې د حاکمو رژیمونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو په باب اندېښنې پر ځای پاتې دي. د جرمني صدر اعظم اولف شولس په تیرو وختونو کې د پناه غوښتونکو په باب د دغه سی یو بدلون ملاتړ کړی و. د جرمني د صدر اعظم مرستیال رابرت هابک د چهارشنبه په ورځ د هغو کسانو چې مشکوک ترورستان بلل سوي او یا هغو کسانو چې د وژنو په څیر په جدي جنایتونو کې ښکیل بلل سوي د ایستل کېدو ملاتړ کړی دی. افغانستان ته په جنایتونو کې د ښکېلو کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو موضوع په وروستیو کې په جرمني کې وروسته له هغې توده سوه چې یو افغان وګړي د غبرګول یا جوزا پر یولسمه په منهایم ښار کې د چړې په ګزارونو په حملې سره ځینې کسان ټپیان کړل. د ټپیانو له ډلې یوه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کډوالو مدافع بنسټونو خپلو اصلي هیوادونو ته د ځینو کډوالو د ایستلو پر وړاندیز انتقاد کړی او په دې باور دی چې سوریې او افغانستان ته د کډوالو جبري ایستل به د جرمني د اساسي قانون او د نړیوالو قوانینو په اړه د جرمني د ژمنتیا خلاف عمل وي. ټاکل سوی د برلین په پوتسدام کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د سیاست په اړه بحث د درې ورځنۍ غونډې په اجنډا کې شامل وي. د جرمني خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د هامبورګ د کورونایو چارو وزیر انتی ګروتی چې د سوسیال ډیموکراتانو ګوند کیڼ اړخی غړی دی ویلي هر څوک چې په جرمني کې کوم جرم کوي باید وایستل سي حتی له افغانستانه هم که راغلی وي. د 2021 میلادي کال اګست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې جرمني تر اوسه هیڅ افغان پناه غوښتونکی افغانستان ته نه دی ایستلی. په همدې حال کې د جرمني د کورونایو چارو وزیر نانسی فیرز ویلي چې دوی د هغو افغان کډوالو د اخراج په باب چې د جرمني امن ته ګواښ ګڼل کیږي له بېلابېلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. هغه د چهارشنبه په ورځ وویل دغه خبرې دوام لري څو چې افغانستان ته د ځینو کډوالو د اخراج لارې چارې پیدا سي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د کورونایو چارو وزارت په عین حال کې له اروپایي اتحادیې د باندې په درېمو هیوادونو کې د کډوالۍ د دوسیو د څېړلو پر امکان غور کوي. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ د بشري حقونو څه باندې 300 ملاتړو بنسټونو په یوه پرانیستې لیک کې د جرمني صدر اعظم ته خپل مخالفت ښوولی. د دغه لیک جزئیات د چهارشنبه په ورځ خپاره سول. په دغه لیک کې د جرمني له حکومته غوښتنه سوې له هغه هیواده د باندې د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې طرحه رد کړي. د لیک لیکونکو خبرداری ورکړی له اروپایي ټولنې د باندې د کډوالۍ د غوښتن لیکونو څېړنه ممکن له بشري حقونو سرغړونې ته زمینه برابره کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیر جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان جونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي په درزه کې زینب لیسه کې مکتب و. موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو. موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سمو. پپښوت لولو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حد را ورسېدلو. مکتبونه وتړل سپل.
د دې نجونو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ویلي دومره زه وډارسم چې بې حده وډارسم. مال څه خبر ده خدای هم مال څه دي وایي کورس بند څه خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم. داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن امدا موضوع چړو ملتي هم وکړي. قدر من اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه زده کړې ثابتې شوې دي. له همدې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تېره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نېټه وه، پورا زر ورځې پورا شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلي کیږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بلې ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل چې نسیانی کا چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شو، ولو دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم سم کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند یعنې هغه به کله وشي کولای چې په کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولای شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې ورنانونه چې و هغه ټول لاړل، د خاورو سیو شول. خو چې موږ ګوت کوم دا چې یان د درې کال چې وو اتل چې مطلبونه نه شروع شوي، په همغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا، نو په همغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوې ته نه پوري. نو ته کوم دا چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت یې شل کښل کول وړاندې شي وو، او په موږ فکر د شل کول وړاندې کوم تیارې خبرې کړي وي، کوم نسل چې د موږ ای تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو، نو افغانستان چې کوم شل کول کوم پیشرفت کړای وو ام دین چونو یعنی زیاتره خلک وس په دې راځي شو چې خپل په ګران باندې تحصیل وکړ، هغه مفکوره بیرته بدل شول. نو زه خو په دې کومه رنایی نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی وشي. تر دې ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتب ته اجازه ورنه کړي. دا ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکم، خو یعنی موږ په دې راځي شو چې یعنی دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرون کوي دی او نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره انجینر د مات خاين د پښو ګردون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوې دي چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې دغه د تباہی په مخ باندې روان دی دی هغه مخه ونیسي. نو هغه ټول خپل غم او تشويش خپل پزړه کې ساتل دي، ټول په رواني ناروغي اخته شوې دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون یو خدای ټول غیر نورمال کړی دي، او دا ډېر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار، افغان خځو په مقابل کې چې کار، ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوي خواهش هم که یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دغه غږ موري، که څه هم ډېر چیغې شوې دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
لنجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي،
سمه چې ومته لاړله چې د طالبان سره نه مکتب بند شه. دوی ملور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم خلاص کړو نو فارغ اسونه خپل اس ورځې خرابې تیرې کړې، وار وخت په ژړلې، بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړه، بیا لږ زره وضعیت اوس لږ مصروف اس، بیا کورس هم چنان څو د 500 واسو یو ورځ راته داسې په چغو راغله کتابونه ول وی دومره زبر درسم سي به حد و درسم مال څه خبر ده خدا هم مال وای کورس بس بیرته په پخارسیم سه خدا دستی مکوا زه خود مرا کرمه مال چه چه قصده دیر خفه دی خود در تا چه وان چه هیچ سی میلایم نسم دستی تشویش ده ما تا دی خپل اولادو تا می تن آزه نه زه چه هر چی رزه من ده ده طولی خزی هم دستی جگر خونه دی جونی یعنی وای منگ تا افسردگی پیدا سه و زه کورس تا زمان تا جلگانی دی طول افسردگی رو تا پیدا سه دیر تشویش نه دیر جگر خونه ده سر به خدا جاری سر به خدا راګان کې یعنی ډېر غټ تکلیف ته پیدا ده هر انجلې ته. یعنی زندگی دیګان ته خبره په حرامه ده، له تشويش له جګر خونین له غصې نه چې دوی تشويش کوي، رواني تکلیفونه پیدا سوي دي. روان شناسان دي چې د بیخې
اخی رایگان تدوی کهی لازور از دیر جلگان طول افسر دادی روانی این تکلیفون ارتا پیدا سیل تشویش للاس ایچ منگ بچنگ سودی منگ آینده بچنگ سی منگ اسناد نسو اخیستای منگ پندون نسو ویل اپ خدا از زدی پندون دی کابل نتیره گم نسی جارا میراز دلتا خون جون سبقونه ویلی دلتا این جون درسونه ویلی او دا وزی دوپ مختار لسوی دی خیای دا دیر سخت دا دی تحمل دیر سخت دا زده منگ اکو یعنی ایچ بیانه ویلی نسی زویلی نسو بعضی فامیلون از اجازه نور کی بس فامیلون از ما از لگ اجازه ورکی یوازونه په کابل کې انده پته ټولې تلیلی چې ایران ته ځو پاکستان ته ځو مړ کیږي چې ژوند کیږي مرګ قبل وی او مګر له دې ملک وځي یا خې به ګورې چې په دې ملک هیڅ څوک نه دی پاتې اوس هم نه دی پاتې سالم انسان په افغانستان کې به نه ویني
ایسا خان چې په سود ځلې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو لیسنو مشرانو سره خبرې کړې وای دا موضوع دای ډیر ضروري چې هلې ځلې زاین نیسی
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي زر ورځې شپې ووتلې ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوې دي ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب لیته نه وي نو ډېره سخته تمامېږي اوس زه ته ګورې فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي
کندهار د افغانستان یو لغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړي دي د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي نسی کولای چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویش پنځویش کاله مخکې څومره شاته وو او په دا څلورویش کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو تر هغه دوه چنده بیرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي پر پرمختګ نه روان انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي نه سي کوي چې مخ ته ولاړ شي دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی موږ خپل په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی پر دواړو فرض دی دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې خو دا بيخي غلط کار دی
خو او شادل نور ټولګیوالو راتوال نور انجونو ته چې ګوري چې په کور ناس لري څومره دوی زوريږي دوی څه وایي
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي زما خپل خورځېګانې دي مؤمنان ته شپږم صنف پورې درس ویلې دي بالا ناستې دي پر کور باندې چې شې د مدرسې ته هم د بیرې نسی تللی په کور کې ناستې دي بس همداسې وخت تیریږي بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره زوریږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده
تاسو د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې
اصلا تاسو د زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغه خپل هم کشران دي موږ د کور نارینه مشران دوند نه لرو نو تر دا اوسه پورې هیڅ څه هم د سیالۍ دا واز نه ریپورته کړی چې د انجنیټي وکولای شي بلار سي او درس دی وایي دلته هیڅ جرأت نه دی کړی د دې ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري وهلو ټکول کوي بد ورد ورته ویل کیږي
تاسو خپل څه کړی دي په کندهار کې ښځو خپل غاک پورته کړی
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا ژغ نه دی پورته کړی خو لیکن مخکې چې چا ژغ پورته کړی وو هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې ژغ پورته کړی وو
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي د دوی خپل کار ده څوک یې نه پرېږدي څه کیسه ده
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې کچیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي او دوی هلته سمه تربیه نه تر لاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپل په دې نه دی خبر چې سره کم تعلیم کیږي، څنګه درس ویل کیږي، هلته څه کارونه تر سره کیږي، دوی خپل په دې نه دی خبر. دوی فقط دوغند سوچ کوي چې دوی د بے حجابۍ د خاطر، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلاري لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پنځای وویلی، بیا اوس وروستي حد ته رسیدلی. څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه، مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي.
بلې، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانې چې څومره تر تهدید لاندې دي. بل هیڅوک هم دونده تر ده، که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی. هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهیږي که سره کې اوس د مازې خبره نه یې سوی. یو مریض هم راولاړیږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پوهېدل بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راتوی، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم زما خپل پلار چې دی، هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودې، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپل آینده سموو. چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړئ. په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي. دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل، و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بلې، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسې باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینهو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفا ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې بې حده زیات خوابدې ده، هغه خو نو بله کم یو خو خپل اولادو ته وایي هېڅ نه هېڅ نه. دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي، د لمسیان به مې څنګه سي، لمسیان یې ټوله بې تعلیم ورته پاتې سول. زما خورزېګانې دي وکړه، هغوی ټوله دا رقم پاتې سول بې تعلیمه، نه دیني درس ویلی سي او نه هم دا نور درسونه ویلی سي، د کوره د باندې لا نه سي وتلی.
خورزېرې چې په کور کې دي، تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه کڅم چې زده دي په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالات سمېږي؟
بلې، وکړي په کور کې ورته لګیا، په کور کې یو درس ورته وایو، یو کتاب، هر څوک چې بیکاري هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي، چې د ده باندې تعلیم څه نسي کولی، حداقل په کور کې خو دی وکړي.
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پوهنتون ته تګ؟
هغه خو ډېر فرق لري. په کور کې فقط ته د کور د اشخاصو سره مخامخ کېږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره ناست و ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي.
درې کاله وسول چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم داسې دوام وکړه، د دې زیان کورنۍ ته خو تاسې خبرې وکړې چې زیان رسیږي، یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري. اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځنه، اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل شول، تر دې مخته انجینر درسونه نسی ویلی، کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد دپاره کې دا به زاړه سي، وخت به تیر سي، لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کیږي. دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصېږي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي خو لیکن هغه رقم درس نسي ویلی، لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې، لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نسي کولای. په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره، د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هیواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي، نو په دغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي.
بله، اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیواله ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځوي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې اکله څه غواړئ چې وایي؟
نړیوال خو دوی کولی شي، دوی که وغواړي هر څه کولی شي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولی شوی،
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي.
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي. نړیوال وغوښتل ها د طالبان راتلی شوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت یې خپل دا شروع کړي. اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو، ځینې وایي موږ یې نه پېژنو، خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال پسې وپېژني، په رسمیت یې غواړي وپېژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی، هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتۍ پر عام بازار وینو. دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي؟ مکتب ته نسی تلای، پوهنتون ته نسی تلای، نور آرام نه دی.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلی شي دی. یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نسی تللی، یوه خور د باندې نسی وتلی، یوه خور وظیفې ته نسی تللی، یوه خور مکتب ته نسی تللی، یوه خور سینټر ته مدرسې ته نسی تللی، د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دی. دلته داسې ملک وحشت چی د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځم، زما ورونه یې، زما خویندې راسره یې، مور مې راسره یې، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو، د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحده بد تاثیر کوي پر چا باندې.
ډېره زیاته مننه خور، ژوندې او سلامت اوسې.
هیله کوم خور، مننه، خوشحاله شوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسی او بشری حقونو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او له موږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. خپلواک صاحب، په پایل کې په دې خبرې راته وکړئ چې لوبې څومره د ماشوم حق دی؟
ماشوم لکه څرنګه چې له نوم نه پیدا ده، هغه ماشوم ده د حقوقي نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده چې ممیز ماشوم غیر ممیز هغه جوان او نوجوان چورته وي ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې په ډیره هده پورې باید له هغو سره د مستی او چې اوس ورته ګیم وایي ګیم او ځینې نورې لوبې هغو ته ډېرې اړینې دي ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې دغه تیر کړي نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي
بله خپلواک صاحب تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مو هم یاد کړل که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري نه که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي نو دویمه کټګوري چې د اووه نه تر دولس کالو پورې ده په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ورزده کړل شي نو هغه کې هم دوی هېڅ ډول جزایي مسؤلیت ولو که هر څومره غټ هغه د دو خو جرم نه ورته ویلی شو که څومره غټ تخطي تېر شوي اوسي نو په دو باندې هېڅ ډول الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي نو بیا کله چې د دولسو نه پورته کېږي نو تر اتلس کالو پورې بیا دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کم تخلف چې کوي د تخلف سطح یې ورته هغه کړې ده څوک د دولس نه تر اتلس اوسي نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني دته خو جزا ویلی نه شو خو ولې حج ورته وایو نو د یو پر څلورمه حیثې حج په دې چې د دولسو نه تر اتلس کالو پورې اوسي په هغو باندې یعنی تطبیقیږي
بله دا ډېره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب په بله خپرونه کې به حتماً په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دې عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کېږي بېرته راځو د خپلې خپرونې موضوع ته یو شمېر کورنیو کې ماشوم ته یوازې ویل کېږي چې ته باید لیک لوست وکړې یو څه زده کړې مثلا بیرون لاړ نه سې شوخي ونه کې د لوبو اړخ ته هېڅ پام نه کېږي دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کېږي دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې
ما تر دې حده دا وضعیت لیدلی دا وینم متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم ماشومان د لیک او لوست پر ځای ضرورت ډیره یعنی صحیح ده چې لیک او لوست باید وکړي ولی هغوی تفریح ته هغوی لوبو ته هغوی د ژوند نور سرګرمیانو ته ډیر تر دې حده پورې ضرورت لري لیک او لوست وخت صرف هغه ابتدایي لیک لوست ورزده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک لوست باندې نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې د سطح نه پورته کتاب وسي د هغه توقع ترې ولرو او په هغو مسایلو باندې پوه شي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوه شي که څوک د هغه د علم یعنې متخصص نه اوسي نو د هغه ورزده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل لکه د په عامیانه ډول باندې ووایم چې یو څوک توان د لس کیلو وزن نه لري او تا هغه باندې بیا پنځوس کیلو او سل کیلو وزن کېږي نو دا طبعا دو ته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق په هکله خبرې کېږي نو د لوبو وسایل تر څنګ حتما یادېږي څه رقم وسایل باید دوی ته آماده شي مثلا ځینې شیان لکه تفنګچا لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص سي باید
د لوبو وسایل خو دا د یو منطقې د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده ځکه که چېرته په یو منطقه کې په یو جي کې د جنګ ماحول اوسي نو ماشومان هلته د لوبو وسایل هم جنګي د لوبو کوم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنګي قصې چې طبعا دا که چېرته یو اسلحې سره په شوق باندې غټېږي نو د ده به اینده که هم شوق هم داسی ولی اړین اداره چې باید ماحول داس ماحول وسی چې هغه د جنگ جدال او د خشونت نه لری ماحول وسی په دې صورت کې هغه ته نکړه د سپورتونو وسایل برابر او لکه توپ او کرکټ او فوتبال او لکه دغه نور کم گیمونه د ماشومان خپل منځو کې کوي نو دغه ماحول برابرول ډیر اړین کار ده که چیرته وغواړي یو شخص چې دغه ماشوم په آینده کې یو پرخوشګر ماشوم واوسي او ډیر ښه او سیلي خواوند واوسي نو هغه باید دغه ماحول څخه لرې وساتل شي دغه جنجال دغه فزیکي شخړو د لفظي شخړو نه باید لرې وساتل شي نو هغه ته باید هغه وسایل برابر کړل شي چې هغه کې دغه د جنگ او د جنجال او د خشونت هغه پکې نه واوسي کوم هغه آثار چې پکې دی هغه پکې نه واوسي
بله کراسو دی وخت تنظیم ته کورنۍ چې رقم خپل وخت برابر کی چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت ووسی مثلا دوی پارک ته بوزي خپل ماشومانو سره لوبې وکړي په خپل تقسیم اوقات کې د موضوع ته څومره ځای ورکړي
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه تلیر ساعته کم تحقیقات شوي دي 8 ساعته اکثر ملکونو کې دا قبول شوې نظریه ده 8 ساعته باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي 8 ساعته نور د خوب لپاره چې پاره ساته شول او اته ساته نور دغه ماشومان او د خپل د زین او احتیاجاتو د رسیدګی لپاره باید دا تنظیم شي په دې کې د ماشومان او د کورنۍ او هغه په اته ساتو کې چې د ورځې د تنظیم شوی دی اصلي هغه اداره چې باید دا د خپل د فامیل سره د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دی هغه په پوره کې نور باقی باید د اته ساتو نه ډیر چې کار کولی هغه هم په رضایو کې قانوني جنبه نه لري نو په دې اته ساتو کې چې دوی ته اختصاص شوی دی چې دوی خپل د ژوند چارې پکې مختبوزي نو په دې کې د ماشومان تر رسیدګي لپاره ډېر یو غلوی بخش او لوی سهم باید خپل ماشومان ته ورکړي تر څو په همدغه ساتو کې وتوانېږي د خپل ماشومان سره د غوی په کم فرهنګي زده کړې چې کم لوبي چې او کم ځای ته چې چکر هغه ولري د میلې له خاطر بیا ولري نو دته باید اختصاص ورکړي تر څو هغه ته هم ورسیږي
bale یو شمیر کورنۍ لیدل شوی چې ماشوم ته د لوبي د انتخاب حق نه ورکي مثلا ورته وای دا ته زوالی بال ته زم تمام را سره جی امداد دي لوب وخت سو په دې باره کې څه وای چې څومره ماشوم دې حق لري چې په خپل زړه ځانته یو لوب انتخاب کړي
ماشوم باید په هر چارو کې استقلال ولري او هغه یو چینه منی کول او بل چیشته هڅول دا د دوی استعداد سره او د دوی لکم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سید دا به والیبال ته لاړ شي ولې دا علاقه والیبال لري ځکه دا علاقه فوتبال سره کېدای شي وسی دا علاقه کېدای شي کرکټ سره وسی نو دا که چیرته د خپل علاقه ته پریښودل شي نو دا هغه کې ډیر زیات خزلیږي او ډیر خوشاله به وي کچیرته د مثلا یو کرکټ خوښيږي او ته دا بوز والیبال ته دا چې والیبال خو نه خوښيږي او نه خوښيږي برعکس والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي ځکه د هغه وخت چې د کرکټ وخت دی او د والیبال ته دی ولای دا نو هر کله چې والیبال په سترګو کیږي دغه هغه تیر وخت ورته یادېږي ځکه په هغه وخت کې دا جبرن دی ول شوی دی والیبال ته او په والیبال کې کتل شوی دی والیبال لوبي کې کلوبي کړي وي څنګه کړي نو دا چې هغه ځوانده د والیبال ویني دا به دغه کم گذشته چې دا به د هغه ذهن ترازی او دا بل دي ناحیه څخه ډیر سخت متضرر کیږي
بله خپلواک صاحب تاسو خپل خبرو کې اوږد مهاله حافظه فکر کوم یاد کړی چې کوم څه د ماشوم نه خوښیږي هغه اوږدې حافظې ته سپارل کیږي به ټول عمر په یاد وي کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري د دې ځوانیږي بیا هغه منفي اثرات څومره په د باندې تاثیر کوي
کبن ګوره اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکی توپ کې لوبي وکړي هغه وخت د لوبو زمينه نه مساعد کیږي کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کم کارونه چې د سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي متاسفانه هغه ته رسیدګي نشي کولای ځکه د په وړي کې توپ کې هغه ابتدایي لوب چې وي ابتدایي کم خواهشات چې ول هغه ته نه دی رسیدلی نو دا په ډیر اوږدمهاله باندې هم په دې باندې بد تاثیر کوي په کتابو کې وایي چې کم شاه یو نابغه پسې کم خپل عسكر لیږي دا نابغه چون طفلی راضی چې ګوري چې په چهارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي چې په هر چی باندې لګیا یي بوختي نو ورته وای چې زه شار لګل امکان نه پکار ده. دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده او دا ماشوم دا نو د اسکر وای چې آیا زه شا هم دغه پسر لګل ام نو دا ماشوم ورته وای چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکم لوبي وکم ولې هغه څه چې تا شا په ما کې لیدلی دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده. نو کچیرته یو ماشوم تر هر حده پورې یعنی لیاقت او نابغه لکوسی نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو په وخت کې د خپل د ماشومان لوبي وکړي او د هغه نه پورته لوبې کول د خو اول علاقه ورسره نه وي نو د علاقې تر څنګ د ده دغه وخت د دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل له همزولو سره لوبي وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سخت لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې مونږ نو دومره وخت لرو چې ایله ډوډۍ پیدا کړو د کور نورې چارې تنظیم کړو نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو یا له دوی سره لوبي وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نشي کولای ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبي دي. دا اوسنۍ وضعیت دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي. دا به ډیره مهمه وي او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي د غزیان به بیا ډیری
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي صحیح ده ځینې لوب وسایل به ډېر ګران واوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چیرته ته یو شی کولو هغه یو شیرینک وسي او یو چاکلیټ وسي ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړي نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کیږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنی که چیرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي د کورنۍ او د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چیرته رسیدګي وکړي یو څوک د دې د اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیت د هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپل ماشومان لوبو ته نه دي پرېښي هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپل د اولادو څښتن سوي دي دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي وای ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي ول ما سره چا لوبې کړې وې مور پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي. دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل هم له غنه محرومي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده ځکه د دوی کوم اوغدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم روان دي ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دوته نه کېږي. دا کولی شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کوم اوږدې چې مخکې دوته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي مګر دا چې هغه خلکې کوشش وکړي که وشي کړلی ډاکټر ته لاړ شي په دې بخش کې مختلفه ډاکټران دي پې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کوم چې موږ مخکې په باسلو د داغه امغه منفي اوغدې دي چې په ډیر وخت مهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم د حق نه محرومه.
کوم ماشومان چې د لوبو وسایل ورته برابرېږي مناسب لوبې له دوی سره کیږي په خپل خواخه لوبو ته پریښودل کیږي او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي چې نه برابرېږي اضافه یو خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبې وکا د دوالو توپیر سره کم کولای شو خپلواک صاحب
په دې دوالو کې ډیر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادېږي لکه کوم ماشومان چې د خپل خوخه ته پاتې شوی دي او د خپل د خوخه لوبي کړی دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی نو چیرته چې دا غټیږي دا په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره ایده برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر خو وضعیت باندې ووسی او دا به هیڅ کله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه او دا به شرم احساس نه کوي او دا به هیڅ کله د سه کوم محفل ته چیزی کوم اجتماع ته چیزی دا به استرس او یا هم د وهم او نور دا سه کوم منفی فشارونه چې دغه په مغز باندې راځي دا به پینه راځي. متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړي دا او پلار خبره ته نه پیښه مور خبره ته نه پیښه کله چې کوم لوب کړي دی هغه لوب د پلیخه او هم چې کله د یو چیشه غوختی دی او هغه ډیر سخت راتلای دا نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت و نه لري په جامعه کې. دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي، دا به همیشه احساس د دار به در سره ای او دا به همیشه احساس د شرم کوي او دا به په دې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبره وکړي، د خپل یو تقاضا وکړي، د خپل یو نظر وړاندې کړي. نو منفي اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا په دې نه توانیږي چې هغه کوم منفي اثرات چې په وړکینه کې لیدلی دي هغه ورته ترمیم کړي.
بلې خپلواک صاحب، په اخر کې یو کورنۍ ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي، یا دا چې وایي وخت نه لرم، یا دا چې دوی خپله په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړي، د لوبو په ارزښت نه پوهیږي یا پوهیږي اهمیت نه ورکوي، دوی ته به هم یو لنډه مشوره ولرو.
نظر ده کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښه ژوند او د هوسا ژوند ولري، نو هغوی سره د کوشش وشي، هغوی سره د لوبې وشي، هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي، په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده، د دو خوښه ده، هغو ته د واڅوي. د اقل امکانات چې کولی شي برابر کړي نو لازمه ده چې هغه ورته برابر کړي. موږ هم په احادیثو کې هم داسې یو هغه شته دي چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا به په سجده باندې و د کوم مبارک مسیان و چې ول دو په وګه به چې کیناستل، نو دا به تر هغه پورې د سجدې نه نه پورته کېده تر څو به چې دغه د کوم مسای وای چې په وګه باندې و هغه ته ایسته شي. نو د دین ښکاري چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازمه ده چې تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړو او ماشومان ته د هغوی کوم لوبې ته چې ضرورت لري د هغو لوبې ورته آماده کړو. نو د موږ ته د دین ازتي بهترینه نظر او بهترینه غو نه پیدا کیږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. نو موږ ته لازمه ده چې ماشومان باندې شفقت ولرو، مهرباني ولرو او د هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړی شو، او ترڅو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي.
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، سلامت اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبري وشوي او لمونږ سره میلمه وو په کابل کې د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک تربیه خې چارې پرځای کې چې است علامه مال او ملګری.
یسوع کی غریب.